برخه ته ورسیدو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ستاسو پام راړو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په ټیروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس د افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په یو څلوېشتم اوور کې 213 منډې کړې دي. یعنی افغانستان په یو 50 منډو او بخښې په یو 50 توپونو یو نیوي منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شالوتکو د لیږلو امر وکړ. پینټاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارډنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث ته موزه نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې کوو. نن د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 26مه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې و او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوری نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره التیا وت شاهي نظام د نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی او هیڅ کار نه کیده. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږشتمې کودتا په افغانستان کې وروسته او تغیرات ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونو
ځمکوالو افسرانو هم د جمهوریت نظام پر رنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانګزی وایي د چنګاخ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. استانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دیموکراسي برته نه ده یاسوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
د کاغلی استانګ زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه کی ارخی یا کی نارخی او آزاد فعالیت نشوي کولای. داوود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملی غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړی کلونو کې تاسیس کړی او اداره کړی. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوی و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازي مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزه په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنی واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوق د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمنی برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو ملمنو ته خراغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو. خی د اوریدونکو لپاره مهم وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وای؟
بله، تشکر. سلامونه بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړزانتا زما تحصیلي دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا د پاره مې کار کاوه
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې.
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بینالمللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټرۍ ولیکه او د هغه باندې مې کار کاوه.
ډېر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر، تاسو تم خراغلاست وایو. عین پوښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه، سلامونه. اونی کیله زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون. لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هغسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دوه درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو. نو زه څلورم صنف کې وم د پوهنتون.
ډېر ښه اتمر صاحب او صافی صاحب، داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست. ډېر ښه صافی صاحب، راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی ډېر زر لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلونو که پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه؟
چایسته داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د 1946 کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو دغه کې بیا هغه بخش ژورنالیزم ما ولوسته او په دې دوه اخرو کالو کې چې 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه. دا د خلکو پرچم، خلکو د سولې جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نمونه ایښي و. ګوندونه رسمي نه و، د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ، چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل. نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد ترقی و ترقی خواهی نه دوی په شدت سره مقابله نکوله. خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و او عسکر به د مظاهرو سره روان و، اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دعوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته بایي بلل، پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود. سم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی. اوس مو غږ راځي، اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بل اخر د پنځوسم کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراک تلاړم تحصیلاتو دپاره، او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه. چې در پنځوسم کال کې هاشي راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب، تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و، چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې و. دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډیر ظلم او د مخالفینو په ځپلو باندې کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډیر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړ شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښت، دا یې جوړ کړ د قانون اساسي د کمیسیون هغه باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړې، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمی دوی فعالیت نش کوله، لیکن سره د هغې نه دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلین سره و. او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیان نه د استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې ځکه د دې فکر ریفورمو چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه د اصلاح کې مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او د چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه نه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه 15 کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د 15 کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکي و بند و انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو ده کولی شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت دپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش بجې.
بلې صافی صاحب، تاسو سره مو اړیکه بیا لکه پریش ولا. صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب، رازم هم دی مسئله تا وقتم دیر زیاد نل روخ و بحثم دیر آباد لری. په هر صورت کرا شد دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کستر و بدلونو تا زمینه برابر کرل چه افغانستان نن رست لدی روخ و نتایجوی کریگی و روست کودتا وشولا بیال غنه و روست مجاهدین و جهات تا مخه کرل دی مجاهدین و پا بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بلاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړله او جمهوریت یې د پایتکه کې خو 2 کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیر داوود خان کودتا نه وي کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یو یا په افغانستان وضعیت بنن بل ډول وي؟
زموږ عقیده داسې ده چې داوود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داوود خان و. داوود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود. دا دوی ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل، بریژنیف ګیله او شکایت وکړې د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجیان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داوود خان ښه ونه لګېده او هلته پاڅېده په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو دوی ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داوود خان دوی سره نه دی. داوود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هغه کله داوود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داوود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داوود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داوود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داوود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې باید داوود خان د قدرت نه لري کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داوود خان راوصل په لپاره د دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده فاصل کې. حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داوود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته چې د خلکو حکومت رامنځته راشي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولس ولاړ یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هېوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي، سعودي ته سفر وکړي، امریکا ته سفر وکړي، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه او جرګه هیمام یو تختګیر وسله چې خپل
صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، په امارت وخت ورسید، فکر کوي چې نور د جمهوریت ګلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې رنگ شو پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ او روس ته شکست ورکړ، بیا د مجاهدینو حکومت راغله کنټرول کولی ونشو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی بیا جمهوریت پروسه شروع کړله، بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوری د لحاظه خلک د افغانستان کې اتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو دپاره یو لاره هواره کړې وای، بلکې د زور جزیره د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې، مګر چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو طرف قرارداد وکړو.
اتمر ستا سو چپکی وای چې جمهوریت نور له افغانستان تغټول شوی؟
زما عقیده ده سده چې اوس یو بل سړک جګړه روانه ده د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفان افغانستان د جیو استراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزې خبرې وکړې.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پا